ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د سهارانه خبری خبرونه کې درته یو ځل بیا هر کلی وایو. نن د زیارت ورځ کال 2018 د فروری د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې شوې دي د سهار 8:30 په کابل کې اته او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 10:30 بجې. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه یم نوشیروان کلندر. اول غوښ شه د اهمو خبرونو سره ټکو ته. پاکستان د روسي ترهګر بریدونو وروسته په ګرد هیواد کې د ترهګرو او توندلارو په ضد د رد الفساد په نوم د فوجي عملیاتو اعلان کړی. د فوج خبری څانګې جاری او بیان کې ویلي دا عملیات د ترهګرۍ خلاف کامی اکشن پلان برخه ده او هوایی پوځ په شمول به یو شمېر امنیتي ادارې هم پکې رول لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي خاغلی انتونیو ګوټرس خبرداری ورکړی چې د نړۍ څلورو هیوادونو کې 40 میلیون خلک د لوګي او کات سره مخ کېدل شي، خو پکار ده چې نړۍ سمدستي مرسته وکړي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي خاغلی سټیفن دی مستورا ویلي د شامی لانجې نږدې حل ورته په نظر ناراضي او زیاتوي د خانه جنگې د ختمون لپاره سیاسي خبرې اترې په ورشتو کې زیات شوې دي. اوس غوښته د خبرونو تفصیل ده. د پاکستان پوز د ترهګرو په خلاف د رد الفساد په نامه د نوي پوزي عملیاتو اعلان کړی دی. په ملکي د پیښور آرمی پبلک سکول برید وروسته د کامی اکشن پلان لاندې د ترهګرۍ په ضد د جون کال 2018 راسه د ضربیاضب په نامه هم پوزي عملیات روان دي. حکومت دا وضاحت نه دی کړی چې نوي پوزي عملیات به د ضربیاضب عملیاتونو څومره بیل شکل لري. امریکا کې مشته یو پختون څېړنکار ډاکټر محمد تکی وای ترسو پاکستان د خو او بدو ډلو ترڅنګ د هند او افغانستان په اړه خپل راتلونکي پالیسی په ډاګه کړی نه وي، د داسې پوځي عملیاتو به هیڅ فایده نه وي. د دې ترڅنګ د پاکستان مرکزی حکومت په پنجاب کې د ترهګرو په ضد د رینجرز ځواکونو ته د پولیس د مرستو کولو اختیاراتو منظوري ورکړې ده او د پاکستان پوځ وای د دې هڅو مقصد ملک د بارودو وسلې نه پاکول دي. پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل ویلی دي د پاکستان سره به د ترهګرو نیټورک ختمولو لپاره خپل همکاري او مرستې جاری ساتي. ریډیو پاکستان ویلی دی امریکایي سفیر د شورو پورز د پاکستان خارجه سکتر اعزاز احمد چودري سره ملاقات په وخت د وروستي او ترهګر بریدونو غندنه او د چودنو ښکار شو خاندانونو سره خفګان او همدردي ښودلې. د پنجاب حکومت لخوا په دغه صوبه کې د پښتنو په لباس کې میشته خلکو سارن زیاتولو په سر د عوامي نېشنل ګوند سینیټر شاه سید په سینیټ کې د باس لپاره تحریک التوا جمع کولو وروسته ویلي دي د پنجاب حکومت په داسې امر کولو د پښتنو کامی تذلیل کړی دی. د اسلام آباد په شخصي پوهنتون کې د نړیوالو چارو استاد شهریار خان بیا وای د پنجاب حکومت په داسې پالیسو ترهګرۍ باندې قابو نشي موندې، ځکه چې ترهګر یوازې د پښتنو په شکل کې نه بلکې هر شکل کې خپلې منصوبې ترسره کوي. او پاکستان کې مرکزی شرعي عدالت د ساينسي طبي تجربې ټیسټ ټیوب بیبي طریقې د لارې بچو پیدا کول د قرآن اصولو سره سم ګرځولي. د ټیسټ ټیوب بیبي تجربې د لارې د واده کړې شوي ښځې او سړي تخمونه یو ځای کړي کیږي چې ترې بیا بچې پیدا کولی شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون خبرداري کړې نړیواله ورورولي دی په څلورو ملکونو کې د نږدې 40 میلیون خلک د لوګي او د کات سره په ممکنه توګه مخ کېدونه بچ کړي. په دغه هیوادونو کې سویلي سوډان، سومالیا، یمن او د نایجیریا هیواد او شمال ختیځ سیمې شامل دي. او د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي استازي سټیفن دی مستوره ویلي دي اگر چې شام کې د شخړې هواري لپاره سیاسي هلې ځلې زیاتې شوې دي، خو وایي د سفر مختګ تما نه لري. او د امریکا امنیتي ادارې هوملینډ سکیورټي ویلي دوه احکامات جاری کړي دي چې مقصد یې د صدر ډونالډ ټرمپ د غیر قانونه کډوالو په اړه عارضي قانون باندې عمل درآمد کول دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د پاکستان پوز د ترهګرو په ضد باندې د رد الفساد په نامه باندې د نوې پوځي عملیاتو اعلان کړی دی. دا وخت په ملک کې د جون کال 2014 راسي د ضربیازه په نامه هم پوځي عملیات روان دي. څېړنکاران وایي چې څنګه به ممکن وي چې دا به د ضربیازه پوځي عملیاتو نه بیل مؤثر او کامیاب وي. په دې اړه سره رپورټ شریکوي د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علي.
د پاکستان د باندینو چارو لپاره سیکرټر اعزاز احمد چودھری سره د ملاقات په وخت اسلام آباد کې د امریکای سفیر ډیوډ هیل ټول پاکستان کې د ترهګرۍ خونړې پیخې غندلې دي. دوی د ځپل شوو کورونو سره خواخوږي هم څرګنده کړې ده. د مطبوعاتو تر مخه د امریکای سفیر ویلي چې د ترهګرۍ جال ختمولو کې به د پاکستان سره ملګرتیا جاري ساتي. د پاکستان حکومت د پرله پسې حملو وروسته د ترهګرۍ ختمولو لپاره په لومړي ځل ټول ملک کې پوځي عملیات شروع کړي دي. د پوسټ ترجمان میجر جنرل آصف غفور ویلي د عملیات به پنجاب کې هم کوي. پنجاب د آبادۍ په لحاظ د پاکستان د ټولو غټه صوبه ده او ویلي کیږي دلته د وسلوالو لپاره کسان برتی کیږي او روزل کیږي هم. دا د هند د واک لاندې کشمیر، افغانستان او خپل د ریاست په خلاف جنگ کې مصروفه ډلو لپاره لیږل کیږي. د پوسټ د بیان لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دي چې د دې عملیاتو مقصد باقی پاتې ټول ترهګر نیست نابود کول دي او تر اوسه پورې عملیاتو کې ترلاسه شوی ګټه ثابت ساتل او د ملک سرحدونه محفوظ زول دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب صوبې سره تعلق لري. د ملک ځنی اهم مذهبي ګوندونه هم په پنجاب صوبه کې خپل مرکزی دفترونه لري. د مذهبي سیاسي ګوندونو د روخان فکره کسانو لخوا په پنجاب کې تل د عملیاتو مخالفت کړی دی. د وزیر اعظم نواز شریف سیاسي ګوند مسلم لیگ نون هم تل په قومي انتخاباتو کې د ګټه لپاره په دې مذهبي سیاسي ګوندونو تکیه کړې ځکه د پوځي عملیاتو لار کې یو بل خند د وزیر اعظم نواز شریف پارټي هم دا دوی یره لري چې د عملیاتو له وجې دغه مرستې د لاسه یې تللې شي. دا مذهبي ګوندونه که هر څه پاکستان کې د تندرو سره تړون نه لري خو ناقدینو او چارواکو پرله پسې دا منلې ده چې په صوبه کې د دې مذهبي ګوندونو په زرګونو مدرسې موجود دي او په دې مدرسو کې داسې ډلې موجود دي څوک چې د فرقې زکرکې او د وسلوالې لپاره د زده کړه کوونکو ذهنونه تیاروي. سارون کې غنی دا ځوانان بیا اکثره د تشدد کوونکو وسلوالو ډلو ملګري شي لکه تحریک طالبان پاکستان څوک چې د پاکستان د ریاست په خلاف جنگ کې مصروف ده. تحریک طالبان پاکستان په 13 کالو کې په زرګونو پاکستانی وګړي وژلي دي خو په 2 هفتو کې شوي د ترهګرۍ بریدونو پړه د تحریک طالبان پاکستان نه جدا شوي یوې بل ډلې جماعت الاحرار منلې ده. جنرال غفور وای ټول ملک کې د چهارشنبه په ورځ د شروع شوي عملیاتو یو بل مقصد چاودیدونکي موادو باندې قابو راوستل او وسلا د ټولنې نه ختمول دي. پاکستان د 2016 کال د جون د میاشتې راهیسې د افغان پولیسو سره نږدې قبایلي سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان په خلاف سمکني او هوایی عملیات شروع کړي دي. پوزوی دوی په زرګونو وسلوال وژلي دي. د دوی د ترهګرۍ ډانچه یې تباه کړې ده او د افغان سرحد سره نږدې زیاتره علاقې د ترهګرو پاکې کړې هم دي. د دې عملیاتو له وجې پاکستان کې د وسلوالو په حمله کې هم کمی راغلی دی. که هر څه افغان او امریکني ځواکونه د ترهګرۍ په خلاف د پاکستان ګټې مني خو ورسره دا هم وایي چې په دې عملیاتو کې هغو ډلو ته سندې ویل شوي څوک چې د افغان طالبانو او حقانی شبکې سره تړون لري. دا ډلې په افغانستان کې خونړۍ حمله کوي. د پاکستان په استخباراتو تور لګول کېږي چې دوی مقامی وسلوالې ډلې په کشمیر کې د مسلمانانو یاغیتوب او په افغانستان کې د امریکې په ملاتړ د حکومت په خلاف جنگ کې مصروفه د افغان طالبانو د مرستو لپاره استعمالوي. د پاکستان چارواکي دا بیناوی ردوي او وای په قبایلي علاقو کې عملیات د ټولو ترهګرو په خلاف کوي. پاکستان دا هم وای چې دوی خپل خوره په نورو ملکونو کې د ترهګرۍ لپاره چاته د استعمالولو اجازه نه ورکوي.
ګران اوریدونکو د رد الفساد په نامه باندې د نوې فوځي عملیاتو اعلان دا به رنګ راوړي. ترهګري به ختم شي د منځب لاړ شي او کنه د وړاندې نه چې کوم فوجي عملیات روان دي دا په دې موجوده چې کوم اعلان شوی دی دواړو کې به سفر کوي دغه چې کنه پاکستان له آی خپل پالیسي سمول پکار دي د دین وړاندې او هغه پټاګه کول پکار دي او کدا سنور یو شمیر پښتنې مو سوشي به وړاندې د ډیو ریډیو سړنکار پیر زبیر شان پښتلې وي هغه ځوابونه د سره کړو
دا پرون اعلان شوه د مونږ ګورو چې دوی په دې کې څه کوي لګیا دي چې څومره پورې زربازه خبره ده نو مونږ وکتل چې زربازه دوی ډېر په شان شوکت سره لانچ کړی او ډېرې خبرې شوې میډیا پبلسټی شوې وه خو باوجود چې کوم پاکستان کې تشدد واقعات دي او کیسې دا کمې شوې نه دي او سپیشلی پښتنو سیمو کې مونږ ګورو چې هر ورځ روان دي او مرګ ژوبله کېږي لګیا ده نو کفرس کا دا حکومت د فساد دوی په پنجاب کې لانج کوي اول ته حکومت ترګری جلد دي او حکومت اٹی دي او ختموي نو بیا خو به سنا سفر خام خارا شي او حکومت دی خو به ته ترګرو کې کوم فرق دی هغه ختموي دی پیره نو بیا به فرق راځي او کنه هم دا سه دوی پښتنو علاقو کې اپریشن کوي اول ته بمباری کوي نو ما نه دی خیال چې دا به څه خاص مؤثر وي او دا به یو تش نوم بدلوني
سمه ده
او ډېر زیات به سنې وي
پیر زبیر شاه صاحب دې کې یو ټکنیکی غونډه کې پښتنه پرون په سوشل میډیا باندې روچته ده چې پوز ویلې لري چې دې کې بدم ځکني فوزونو ترڅنګ هوایی او سمندري ځواکونو مرسته هم حاصلول کیږي په قبایلی سیمو کې خو هوایی ځواکونه استعمال شوي خو د سمندري ځواکونو او هوایی ځواکونو کو تاسو یو کده پنجاب پورې وي نو کده په پنجاب کې کینو الته به هم کنه دي ته د هوایی فوز یا سمندري ځواکونو ضرورت وي
نو ضرورت خو به خامخا ورته خو مانه د خیال چلته به استعمالوي ولې چې په پنجاب کې مو ولې دل چلته او فوج سیاسي حکومت دی نواز شریف حکومت دی هلته هغوی دانه پرېږدي اوس هم پس ډېر کورسونه پس په دې ته راځي شوي دي چې رینجر چې کوم دي هغوی به پولیس سره عملیات کوي نو پنجاب کې دوی ډېر مشکله ده چې هلته دوی داسې وکړي چې دا پنجاب دی او پنجاب ځان ترګرې نه محفوظ ساتلی دی او پنجاب کوشش پتا وی چې هلته داسې عملیات ونشي او داسې خلک در په دره نشي څنګه په قبایلي سیمو کې شوي دي یا کوم پښتنو سیمو کې شوي دي نو څومره پورې هغه دې او ځواکونه دي زمینی او کوم اوبو والا نو پنجاب کې بې ضرورت هم شته او هلته ما څنګه وویل چې هلته مسله هلته پنجاب کې ده عملیات کوي په قبایلی سیمو کې په افغانستان کې او په کشمیر کې چې کله پورې به دوی باندې لاس نوی اچول شوی چې کله پورې دوی نوی ختم شوی نو په قبایلی سیمو کې اپریشنو نه او قبایلی سیمو کې په هوایی او زمینی چې کوم فوجان او ځواکونو په استعمالولو به هیڅ فرق نه کیږي ولې چې بنیادی مسله پنجاب کې ده
پیر زبیر صاحب یو پښتنه دا ده چې په پنجاب کې تر ټولو زیات موثر ډلې هغه کشمیری ډلې لري یعنی هغه ډلې چې هغه کشمیر ته ځي او یا وخت په وخت باندې هندوستان وایي چې د دې په ملک کې کاروایی کوي لکه حافظ سعید ډله لشکر طیبه یا جماعت الدعوه او یا دغه شان نور چې کومې ډلې دي ستاسو په فکر باندې په دې عملیاتو کې به دغه خلک د دوی هدف وي کنه
نو ما نه دی خیال چې دوی به وي کوي نو فرض کا په کار خدا وي چې حافظ سعید اوس نظر بند کړی دی خو دوه پیرې مخکې نظر بند شوی او خو بیا عدالت خلاص کړو هلته خو ګورې ترګرګرو ته عدالت ته رجوع کولی شي هلته دوی په سیاست کې حساب اخیستی شي هلته دوی په سیاسي پارټیانو کې دي اوس کوي په جنگ کې کوم سپاه صاحب یو کس ته غلطه ایم پی ای شوی دی پنجاب اسمبلی ممبر دی هلته خو هلته داسې موقع ورته موجود دی او هلته دوی په دې طریقو سره ځان خلاص کړي خو او چې کله پورې ما څنګه وویل چې هلته دا مسله وي نو مکنه دا کسان بیا هلته هم لګیا دي قبایلي سیمو کې چې کوم غټ کسان وو چې څوک ټرینران وو چې صاحب ترهګرې ټول غټ نمونه وغه پنجاب نه وو کاری ظفر او عصمت الله معاویه او دا ټول کسان او پنجاب نه وو الیاس کشمیری وو نو چکل پورې مکه خبره ده چې په پنجاب کې سم اپریشن ونه شي او الته چې کوم معاشره سره چې دی تعلق دی سیاست سره تعلق دی هغه لري نه شي او هغوی باندې صحیح تحقیقات وشي او هغوی ته سزاګانې ونه کړی شي
نو بیا خو پیر زبیر شاه صاحب کو تاسو وګورئ نو جماعت الاحرار ډله دا وخت زمواري اخلي د تحریک طالبان زمواري اخلي د پیخو او د لشکر جنگ ویل عالمي چې اکثر د کوټه نه خبري اعلانو ته ټلیفون کوي په پنجاب کې خود نه چې کم دغه ډلې دي دا چې حافظ سعید والا ډله شوه یا دغه نور شوه نو اغي خدا سي زمواري هم نه اخلي نو دا داسې خو نه ښکاري چې کنه بیا د پښتنو په سیمو کې به زیاتره عملیات وي
بالکل یو خو دا تاسو خبر به کو ټیک دا خو دې کې دا دي چې دا ځمادانه چې خپل هم سمون ته پته نه کېږي څوک دی او څنګه دی اخلي بس ټلیفون وشي خبر اعلان وتا او هغه وایي چې پلان کې یو ګروپ ته هغه جماعت حرار دی یا لشکر جنگ دی دا او هغه دا کاروای وکړي خو دې کې کوشن دا دی چې دا کسان سره تنه زی څنګه دی دا کاروای کې دی باوجود کی تم دې خلاف اپریشن وشو د 2004 نه شروع دي دا اپریشن او سپور او دې کی تم په پښتانه تر پدر شو علاقې ورته پرې خو دې ورته اپریشن دې وشي البته امن راشي خو امن هم درازي نو دا ډېر سوالونه دي او دې تحقیقات پکار دي
یو بل پښتنه دا کوم چې پاکستان پوز د دې نوې عملیاتو اعلان څنګه د وړاندې پشان یو ځل بیا پوز اعلان کړی دی خو مرکزی حکومت سیویلین حکومت دا غیل خوا هغه شان څه خبرې په نظر نه راځي تاسو په خیال باندې دا د پوز فیصله ښکاری او کنه د مرکزی حکومت
نو دا خو فوج سره دا او مرکزی حکومت او تاسو په تاسو ته پنجاب پورې محدود دي او چې سمرم امنیت فیصله دي سمرم خارجه پالیسی فیصله دي سمرم افغانستان سره تعلق په قبایلی سمو کې حالات او پالیسی او امریکای سره او هند سره دا ټول په فوج په لاس کې دي
یو خیرانه پښتنه دا کوم پیر زبیر شاه صاحب چې په پنجاب کې اوس سوشل میډیا باندې بم تاسو ګوره خبرونه چې یو خو پنجاب حکومت حکم جاری کړی دی چې یاره پښتنو په شکل کې یا د افغانانو په شکل کې چې خلک په نظر راځي نو هغه به نسی یو ځای ته به راجمع کوي خصوصي شناختي کارډونه به ورکړي دا داسې قسمه کیسې روانې وي هلته رینجرز واکونو چې کوم دی د هغې منظوري ورکړی شوې را دغه ځای کې ستاسو په فکر داسې یو تاثر لګیا دی جوړیږي نه چې کنه دا ګنې صرف د پښتنو د وښکلو دغه ځای کې څه لګیا ر پلان روان دی
بالکل دا خو مخ مونږ لیدو چې دا معاشرې لیول باندې دا یو پښتنو خلاف یا پښتنو سره دا یو تفریق شروع خو اوس دا یو ریاست په لیول باندې شو او حکومتي لیول باندې دا یو شی انسټیټیوشنلایز شو چې پښتانه به مشکوک یو زه خو ما په خیال دا په دې غلط یو غلطي ده ولې چې دې جنگ کې دوی ګټل غواړي دا تر هغه غری خلاف جنگ نو هارت سایډ مایند چې کومه خبره وي زرونو او د زهنونو چې کوم جنگ دی اته په کار دی ولې چې پښتانه په داس په تیز سره کسان چې په پاکستان کې مړه دي تر هغه غری واقعیت کې 50,000 نه زیات پښتانه دي پکې نو چې پښتانه سره دا سلوک کیږي نو د سر حکومت تر هغه غری جنگ دی هغه کې به کمزوري راځي او پاکستان ایمان دې خیال چې په دې پوزیشن کې دی چې کوم پښتانه دی او هغه پښتانه چې کوم پاکستان سره مینه کوي او پاکستان کې اوسېږي او پاکستان سره د دې مستقبل دی که وی سره دا واقعیت کیږي نو هغه په لړ کې به شکوک راځي او هغه به دې سوچ ته مجبور کیږي چې آیا دوی پاکستان سره دی او دوی ته هغه خپل حق او خپل عزت ملاويږي چې کوم دوی ته پکارې چې ملاو شي
ډیر مننه پیر زبیر شاه صاحب
ډیر مننه
ګران اوردونکو تاسو واش اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د ملګرو ملتونو سرمنشي خاغلی انټونیو ګوټرس خبرداري ورکړی دی ک د نړۍ رورولې د سلورو هیوادونو کې چې کوم نه د کات او د لوګي مخنیوي اونکو نو په دغه هیوادونو کې په ترشل ملیون پورې خلک چې کوم دی هغه متاثر شي پدې اړه باندې را سره رپورت د ډیو ریډیو همکار محمد علم ګری شریکوي
د ملګری ملتونو سرمنشي خاغلی انټونیو ګټارس خبرداري ورکړي چې د نړۍ سلور هیوادونو کې 40 میلیونه خلک لوګي یا قحط سره مخ کېدل شي کوچري نړۍ امدادونه کوي خبريالانو سره خبرو کې سرمنشي ویل د دغه خلکو حالت ډیر نازک دی او په میلیونه خلک د لوګي د لاسه د مرګ په خوله کې پراته دي نوموړی وایي دا خلک په دې مجبور شوي چې خپل ساتلي ساروي د خوراک لپاره حلالوي او د راتلونکي کال د کار لپاره یې خو د تخم خوري تر دې چې دا خلک څه وخت هم څه بیماری یا وبا سره مخ کېدلی شي. ملګرو ملتونو سویلي سودان، سومالیا، یمن او د نایجیریا شمال ختیځې برخې د قحط په غاړه ولاړ هیوادونه ټاکلي او په دوی یې د راروان شپږو میاشتو پورې د نظر ساتلو فیصله کړې. ملګرو ملتونو وړاندې نه سویلي سودان کې 1,00,000 پورې خلک د قحط زده ګرځولي. ښاغلي ګیټارس وایي د سویلي سودان یو شمېر برخې وړاندې نه قحط سره مخ دي او که موږ سمدستي ګامونه پورته نه کړل نو دا حال نورو برخو او هیوادونو باندې اثر اندازه کیدی شي. داغه پټکو موږ یو مشکل سره مخ یو، کو د مخنیوي لپاره مو سو نه کړل نو دا به لویه تباهي جوړه کی. کو نړیوالې رورولې د دې د مخنیوي لپاره ځانونه چمتو کړل نو مخنیوي ممکن دی. ښاغلی ګیټارس دا هم ویل چې ملګرو ملتونو لا د راروانې میاشت اخر پورې 4.4 بلیونه ډالر پکار دي او په دې 4 واړه هیوادونو کې دا لوګه ختمولو لپاره ملګرو ملتونو لا 5.6 بلیونه ډالر پکار دي چې قحط ځپلې خلکو امداد وکړي شي. خو د بده مرغه دوی لا نړۍ تر اوسه 9 میلیونه ډالر ورکړي. دی وایي د میلیونه خلکو ژوند دې امداد پورې تړلی او دې مت کې هیڅ هم نه کولو لپاره هیڅ بهانه نشي کېدی. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه د دې علاقو قحط سره مخ کېدو کې یو شمېر عوامل لاس لري چې پکې جنگ جګړې، اوچکالي او د تودوخې بدلون مهم عوامل دي. ملګري ملتونه یو علاقه اله قحط زده حسابوي کله چې یو څو اثرات پیدا شي او مخنیوي یې ونشي. د دې وړاندې کال 2011 کې سومالیا ملګري ملتونو قحط زده علاقه ګرځولې وه. د ملګري ملتونو انساني امدادي ادارې مشر سټیفان او براین وایي د سومالیا د قحط مثال موږ ته وړاندې دی او هم ځکه اوس چغې وهو چې دا وخت دی چې انساني ژوند زیان مخنیوی وکړي شي. د ملګرو ملتونو اندازو او شمار شمېرې تر مخه په ګرد سویلي سودان کې 5 میلیونه خلک وړاندې نه لوګي سره مخ دي او 1 میلیون دې سره مخ کېدو والدي دي. 2,00,000 ماشومانو ته دغلته پوره خوراک هم نه ملاویږي. دغه شان شمال ختیځ نایجیریا کې 5.1 میلیون خلک د خوراک کموالي سره مخ دي او تر 2,50,000 پورې ماشومان د خوراک کموالي لري. د سومالیا 2.9 میلیونه خلک په لوګه باندې اخته دي او دغلته 1,15,000 ماشومانو ته صحیح خوراک نه ملاویږي. په یمن کې د خوراک کموالي سره د وړاندې ټولو هیوادونو نه زیاته شمېره کې خلک اخته دي. دغلته 1.3 میلیونه خلک سمدستي امداد ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو د دې 4 واړه هیوادونو د خوراک کموالي سره مخ سیمو ته امداد رسولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې. اداره وایي د نایجیریا شمال ختیځ برخو کې 2 میلیونه خلکو، سویلي سودان کې 5.8 میلیونه خلکو، سومالیا کې 5.5 میلیونه او یمن کې 8.3 میلیونه خلکو لې بنیادي راشن رسولې چې ژوند یې بچ کړی شي.
ګران اوریدونکو د ملګرو ملتونو د شام لپاره خصوصي استازي سټیفن دی مستورا ویلي دي اگر چې شام کې د جګړې د حل کولو لپاره سیاسي هلې ځلې زیاتې شوې دي خو دی وای بیا هم په دغه هیواد کې د امن لپاره د سفر مختګ تمنه لري. د ډیو ریډیو همکار زید خټک په رپورټ راکوي.
شام کې د امن خبرو اترو لپاره د ملګرو ملتونو ستر استازي ویلي ورته پسندستي توګه کوم پرمختګ نخکاری. د شام په اړه د خبرو اترو نوی پړاو شروع کېدو په محل شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن ډی میسټورا ویلي ډېرې تمې نه لري خو اوږد مهاله خانه جنگي ختمولو لپاره سیاسي عزم ورته په نظر راځي. د شام جګړه کوونکی فریق 9 میاشتې وړاندې جنیوا کې خبرو اترو ته راټول شوی وو خو دغه خبرې اترې بغیر څه نتیجې ختمې شوې وې چې دغه ډلو یو بل باندې د ډزبندې د خلاف ورزي تورونه لګول. ښاغلی ډی میسټورا ویلي دغه ناکامه خبرې اترې بیا به حالولو کې د ټولو فریقو لخوا د تازه ډزبندې احترام غټ سبب دی. د ویلي روس چې د قزاقستان سرخار آستانه کې یې د ترکی سره همکارۍ لوزنامه لاسلیک کړي دغه نازکه ډزبندې عملی ساتلو لپاره خپل اغیز استعمال کړي. ښاغلی ډی میسټورا ویلي نورو ملکونو ته هم ویلي کوم په بیلابیلو ډلو اثر لري چې ډزبندې عملی ساتلو لپاره دغه ډلو باندې خپل اغیز وکاروي. د ملګرو ملتونو خصوصي استازي دا خبرداري هم ورکړي چې داسې خلک به هم وي دغه خبرې ترې نه لیدل غواړي نو په زور به نورې ډلې په کاروي چې د خبرو اترو نه پاسي. دی وایي داسې صورتحال باندې به قابو موندلو هڅې کوي. دی وایي دا د خبرو وخت دی او خبرې باید په میز وشي نه چې د جنگ په میدان کې.
شام کې نږدې شپږ کالو راهیسې روانې خانه جنگې له وجې نږدې سرور لکه تنان وجل شوي او شپږ میلیونو نه زیات شام کې بې کوره دي چې پکې نیم په نیمه شمېر د ماشومانو دی او پنځه میلیونه نورو ګاونډي ملکونو ته کډې کړي. اندازو تر مخه شام کې دا مهال نږدې 13.5 میلیونه خلک د بشري مرستو په انتظار دي. خاغلی ډی مستوره ویلي څومره چې دغه خبرو کې ټولې ډلې برخه واخلي همره به کامیابه وي. خصوصي استازي ویلي ټولې ډلې یې په دې نه دي کانې کړي چې دغه خبرو کې ښځو ته هم نمایندګي ورکړي چې د شام د مجموعي آبادې 52% برخه جوړوي. د زیاته کړي دې لپاره د ښځو یو مشاورتي ډله جوړه کړي چې په دې خبرو کې به د مشاورتي ډلې په حیث برخه اخلي. خاغلی ډی مستوره زیاته کړي په دې هم یقیني نه دی چې دغه خبرو اترو کې به د امریکا سر رول وي. خوای په دې پوهیږي چې د ټرمپ انتظامیه لپاره وخت پکار دی چې د لړکی حکومت تګلاره مخې ته راوړي. خصوصي استازي ویلي د امریکا هغه چارواکي چې تیرو خبرو کې موجود وو به هم په دې پړاو کې موجود وي. دی وایي نو ځکه باوري دی چې د هغوی حمایت به ورسره وي. د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن ډی مستوره ویلي زیارت په ورځ به د ټولو فریقو سره ویني چې د دې پړاو موضوعاتو باندې بحث وکړي. تیرو وختونو کې دغه ډلو د خصوصي استازي سره ځان ځان تلیدنې کړې وې خو دې ځل دا واضحه نه ده چې طریقه کار به سوي. ډی مستوره ویلي ایجنډا به درې نقطې وي: د یو باوري جامع او غیر مسلکي حکومت قیام، د نوي آئین لیکل او د ملګرو ملتونو د څارنې لاندې آزاد او شفاف انتخابات ترسره کول. خصوصي استازي ویلي د خبرو اترو نه وړاندې به کوم شرط نه مني او تمه لري دې ځل به خبرې سنجیده وي، هر څه که د کوم غټ پرمختګ تمنا لري.
ګران اردوونکو، په پاکستان کې په وروستیو شو 14 باندې د پاکستان په اخبارونو کې یو شمېر لیکل شوی دی. د ډیوی ریډیو خبریال ریاض حسین په رپورټ راکوي.
په ملکی سطح باندې یو ځل بیا د ترهګرۍ او تشدد په پیښو کې اضافه او 13 ورځ په 400 ضلع کې په کچرو باندې د درې ځانمرګي حملو په اړه د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼو په خپلو اداریو کې په پاکستان او افغانستان باندې زور ورکړی دی چې د ترهګرۍ په ضد د یو بل سره کومک وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د بېګناه خلکو وژنې بندې کړي. د انګریزي ژبې وتلې ورځپاڼه ډان د پاکستاني ځواکونو د مشر جنرل قمر باجوا دغه بیان هم نقل کړی دی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دواړه هیوادونه پاکستان او افغانستان په ګډه توګه کار وکړي او دغه بې امنۍ او ترهګرۍ ته شکست ورکړي. څېړنې وایي چې په پاکستان کې د مخپزیاتي تشدد له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې په لومړي ځل دومره خرابې شوې دي. اخبار لیکي چې په بیړني بنیادونو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ په ضد یو بل سره کومک او مرستې ډېرې ضروري دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز په خپل اداریه کې د 400 د حملو په حواله لیکي چې امنیتي چارواکو یو لوی مړانه خودلی ده او دستاینې هم وړ ده خو څنګه د غدری ځان وجون کې عدالتونو ته ورسېدل. اخبار لیکي چې د قامی اکشن پلان د لاندې په حکومتي سطح باندې په 400 ضلع کې یو مدرسه هم بند شوې ده او د دین وړاندې په 400 ضلع کې ګڼ شمېر خونړې پیښې رامیاسته شوې دي چې پکې د باچا خان په هنتون د حملې ذمہواري هم جماعت الاحرار په خپل غاړه اخستې وه. ورسپانه د پاکستان مرکزی وزیر اسحاق ډار دغه بیان په حواله هم پوښتنې راولاړې کړې دي چې پکې پاکستانی ځواکونو ته د ترهګرو د جالو په ضد د ګام پورته کولو په حواله ویلي شوې دي. ورسپانه وایي چې د پولی نه اخوا په افغانستان کې د عملیاتو په ځای که دغه خبره په میز باندې حل کړي شي نو بده به نه وي. د انګریزي ژبې ورسپانه اکسپرس ټریبیون په خپله اداریه کې لیکي چې دا یو غټه د خطرې نه ډکه خبره ده چې د یو وړوکي هدف د پاره درې ځان وژونکي موجود وي او بله دا چې که چېرې دغه ترهګر د بهر نه هم راغلي وي نو دوی به ضرور د چا سره شپه کړي وي او دا پوښتنې هم راولاړېږي چې د دوی دغه بارودي مواد په غټ تعداد کې د وسلې استعمال او بیا د هغې راوړل ضرور خبره سرګندوي چې په مقامی آبادی کې داسې څوک شته چې دوی ته مرستې ورکوي. ورسپانه وایي چې په حکومتي سطح باندې د دې خبرې نه هم انکار کیږي چې اسلامي دولت په پاکستان کې وجود نه لري خو بیا هم د آبادی دننه دغه سوچ او فکر د ختمولو ضرورت دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ګران اوریدونکو، د ډیو ریډیو دا سهارنه خبرونه په دې زبانه سره ترسي ماخام شپږ بجې به بیا د ډیو ریډیو همکاران ستاسو په وړاندې د تازه خبرونو د پروګرامونو اهم موضوعاتو سره راځي. په دې خبرونه کې تکنیکي اړخ ته پروډوسر هم سره زید خټک او که په دې سپو تاسو پاتې شئ نو مشال ریډیو هم اوریدلی شئ. زه نوشیروان کلندر مو په لوی لاس فارم. ورځ مو په خیر.